یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر به ظاهر د خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. نن شنبه د 1390 هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې 13 چې د 2013 میلادي کال د اگست د میاشتې 4 سره سم ده. په دې خبرونه کې به د سولې ولسی حرکت تازه هڅو مخبر کړو چې په پام کې لري. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخته پرلط پیل کړي. نور راپورونه هم لرو خو په پیل کې خبرونه لرو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تهاجمي عملیاتو کې 150 وسلوال وچل شوی او لس نور ټپیان دي. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې چې په دایش پورې تړلې دي او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانې وي. او د امریکا متحده ایالاتو له روسیې وغوښتل چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 150 وسلوال وچل شوي او لس نور ټپیان دي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات له درې ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قلوردو د مطبوعاتي څانګې مرستیال سید مقصود اغا د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې په 150 وژل شوو طالبانو کې د هغوی ځینې قمندانان هم شامل دي. هغه ومنله چې په روانو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د سړک غاړې بمی چاودنو کندهار کې اتو ملکیانو ته مرګجوب لاړولی ده. چاودنه پرون او وړ مورز د کندهار په پنجوایي او ارغستان ولسوالیو کې د ملکی خلکو پر نقلي او وسایطو شوي دي. د کندهار د پولیسو وایند سارن زیاد دورانی ویلي چې پرون او وړ مورز د ارغستان ولسوالۍ په نامي او سور ګودر سیمو کې د ملکیانو په موټر سایکلونو بمی چاودنې شوي چې له امله د کوچنیانو په ګډون څلور تنه وچل شوي او یو بل کس ټپي دی. دوی ویل دورانی ویل چې 13 ورځ د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د تلخان په کلي کې هم پر یو امبولانس موټر د سړک غاړې د بم چاودنه شوي چې له امله درې کسان ټپیان دي.
مصنوعي مصنفر ته مرغوب نه وشي په دا تېرې درې څلور ورځې کې چې د افغانستان په مربوطاتو کې اوسېدونکو باندې د وسلوالو زیات پردېسي مالي او پردېسي ډېره مرغوب نه دي. ځینې خلکو ته وشي د وسلوالو د مینو زموږ ولس ستاسو شوی دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د کندهار د چاودنو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې دي چې په دایش پورې تړلې وي او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان په لور روانې وي. د جوزیان د امنیتي قمندانې د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په لومړیو څېړنو کې اعتراف کړی دی چې د دایش غړي دي. د امنیت د امر په خبره د ښځې د سمنګان بغلان او کندوز اوسېدونکي دي چې په وروستیو کې له دایش ډلې سره ملګري شوي وي. ول شوی دی چې په سیمه کې د داش ډلې تر خپل تر ځبل کېدو وروسته د خوځو غختل خپل اصلي سیمو ته ستنی شي. په روسي میاشت کې د جوزیان له درزاب ولسوالۍ د داش ډلې د تحرکاتو په اړه زیات راپور نه ورکړ شوی دی. خو تیر اونۍ د هیواد په شمال کې حکومت د داش ډلې لسګونو غړو تسلیمېدو خبر ورکړ شو. امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه رعایت کړي. واشنگټن وایي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمن دی چې له مخې مسکو د بندیزونو خلاف د شمالي کوریا کارګرانو ته د کار تازه جوازونه ورکړي دي. د امریکا عالي رتبه ډیپلوماټان پرون دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې وړ مورس رپورټ ورکړ چې مسکو د شمالي کوریا په زرګونو کارګرانو ته په روسیه کې د کار زمینه برابره کړې ده او هغوی ته د کار جوازونه ورکړي چې ظاهرن له بندیزونو سرغړونه ښکاري. خو روسیې بیا دغه تورونه رد کړي دي. ورځپاڼې د روسیې د کورنیو چارو د کار وزارتونو د معلوماتو په حواله رپورټ ورکړی چې د شمالي کوریا څخه باندې 10,000 نوي کارګران له سپتمبر میاشت راهیسې په روسیه کې راجستر شوي او په روسیه کې روان کال د شمالي کوریا 900 نور کارګرو ته د کار جوازونه ورکړ شوي دي. ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا تایید کړه چې د ملګرو ملتونو 16 ساعتون کې حایل ساحې ته ستانه شوې دي. دغه ساحه د سوری پولی او جولان غونډیو ترمنځ چې اسرائیل اشغال کړی څرمه پرته ده. دا په تیرو شپو کلونو کې اول وار دی چې د ملګرو ملتونو 16 ساعتې سیمې ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون ویل دغه 16 ساعتې ځواک سیمې ته په تدریجي ډول د ستنېدو پلان عملي کوي. هغه ویل د دغه 16 ساعتو عمده هدف د اسرائیل او سوری ترمنځ د نایترا د سرحدي دروازې بیا پرانستل دي. د سوری حکومت چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی پورستیو کې د سوری پر قنایتر ولایت او د اسرائیل د غراس او د غراس اردن سرحد تنې پر سرحدي سیمو بشپړ کنټرول موند. 1600 ځواکونکو تر 2012 کال پورې پر جولان غونډیو غزمې کولې خو د سوری د کورنۍ جګړې له پیل سره لسیمې وتل. او د روسیې هلیکوپټر د دې هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلی ده چې له امله یې 13 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د ایګارکا د ښار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت نور د دې پیښې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. روسیې رسنیو ویلي چې د دې هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عملی 3 کسان او 15 سپرلۍ وژل شوي. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم شوی نه دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پر لور وروسته نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت کوي.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړه. د سپین لیک د ورکړې معنا دا وه چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هېوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
په دې اړه به یو تحلیلي مرکه هم واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامیانو ته یا ملکیانو ته د تلفات اوښتل زیات شوي دي. په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې هم اوریدلی سي. د نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اوریدلی سي. سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو استازو ته د سپین لیک لاس پر لور وروسته نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان استازي د قران پاک آیتونو ته متوجه کړ او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشت بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټوري ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پیل سوی بهیر لا پیوړی کوي. په دې اړه زما همکار یوسف خان ځدران راپور جوړ کړی دی چې په ګډه پیورو.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لا ساز سره کتلی او دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړه. د سپین لیک د ورکړې معنا دا وه چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته څه لیکلی وای؟ د اعتراض په شکل موږ دوی ته سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د غبرګولې د میاشتې په 28 نیټه له هلمند په لی کابل ته راورسیدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوي چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پر لتو وهي. ښاغلی وطن دوست وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسي حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغو هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، تر دې چې ولسمشر غني ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپوه د هغې له ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. په لهذا د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. بهتره خبره همدا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره یې خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې ولسی حرکت په اړه خو مواردل چې غوړي نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت پیل کړي. له دې سره د پګواش د ماسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي د سفارتونو او سازمانونو مخ ته د ولسی حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د دغه حرکت غړي یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکار یوسف صدران مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې چې د ولسی دغو هڅو ته د ولسی غړو دغه هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوالو اشخاص سره چې په نړیواله سطحه باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې د هغو نه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه دی د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړي دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم، تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري. نړیوال ډګر کې چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي، هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډېر
په افتخار صاحب دلته دغه ولسی حرکت افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړي، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات، یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده، ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پارشته
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. د بل طرف یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پرکټیکل یا عملي اقدامات د دوی د خوانه ترسره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې په خپل څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همېش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص دیږي، او ګوري د طالبانو نظر اخلي د غوسره خبر ځواني کړی. زه فکر کوم د سولې لپاره اقدامات ډیر سوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش مسغړی محمد یوسف افتخارو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري اوس په اقتصادي خبرونه له ناجیه سپی څخه واورو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لورې د دې ولایت په شیرزاد، پچیراګم، نازیان، دوربابا او سپینغر ولسوالیو پر یو شمېر بزګرانو د زعفرانو، پیاز او کرنیزې بستې وویشل شوې. پر هر یو بزګر 190 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز او یوه بسته پکې د زعفرانو ټولولو ثبت پتنوس د زعفرانو د ساتلو جبه ماسک او د سکشې وویشل شوې. د ننګرهار د کرنې ادارې رئیس رفیع الله رحیمزی وایي ننګرهار د زعفرانو د تولید لپاره خه مناسب آب و هوا لري او د خپل نمو او ودې لپاره کم اوبو ته اړتیا لري. نږدې څو کلونو راهیسې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د زعفرانو کرکیله ترویج شوې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست هیله لري چې ډېر ژر په دې ولایت کې د زعفرانو کرکیله او تولید زیات شي. د زعفرانو دغې پروژې ته 568,000 افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې د کرنې وزارت د غلجاتو او صنعتي نباتاتو د ریاست له لورې ورکړل شوې ده. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې 15 شنې خونی جوړې شوې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مطبوعاتي دفتر له قوله نن راغلی چې د دغو شنو خونو د جوړولو ترڅنګ په یو ورځنیزه برنامه کې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ سل میرمنې د سبو د تولید او روزنې او د شنو خونو مهارتونه په شنو خونو کې د حفظ الصحې مراتول او د شنو خونو د محصولاتو راټولولو او پروسس زده کړل. د افغانستان د کرنې وزارت دغو میرمنو ته د روزنې ترڅنګ پر دوی د کر کلی اړوند یو شمیرتو کې هم وویشلې. د دې برخي مسلکي کارکونکو وایي چې شنې خونې د کورنۍ او په اقتصاد کې رغند رول لري او د میرمنو د اقتصادي ودی او پرمختګ سبب کیږي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د زنی خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړ 1550 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجي 1470 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1040 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنی بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستانی کلداري 592 افغانۍ.
مننه له ناجیه سپی چې اقتصادي خبرونه ورول. دوستانو تاسو کولی سئ دا او زموږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري غیر نظامیانو ته د تلفاتو او وژتل زیات سوي دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه نور حل وصل سلام کوم چې هم دا سره سره د کابل سټډیو خبر په کار شته او ساسب خبرونه تشرح لې په دې اړه نور جزئیات څه دي.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې، تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورټ شو انتقادونو په خبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو غیر نظامیان په یو جنگي هدف بدل کړی، خو افغان وسلوال پوسټل کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندې پاتې شي.
تورستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو، د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو او هغه رسالت داري چې باید قطعا ملکي تلفات رامنځته شي.
د خغلی ردمنش په خبره په هوایی حملو کې ل پرمختللو او دقیق وسایلو نه ګټه اخیستل کیږي سو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د پتاسیال کې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 نه ډیر نور ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبله د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل مل په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 22 ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو شاهد و چې په کیسه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله راوړلې. د پتاسیال کې چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځانمرګي برید د ښځو کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل او 1 تن نورې ټپیان کړل. بلې فریبجانې
بلې ډېره مننه کوم. وصل وصل درنو دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ویوا لا لیبرتاد
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدنگ از نات مانیمنت ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به سیمه ایز موضوع را واخلو. په ایران کې په سلګونو خلک یو وربیا کوڅو او وټونو تر اوتلی او د اقتصادي ستونزو په خاطر د ایران د مذهبي مشر علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکوي. دغه موضوع زما همکار اسمت ساروان تعقیب کړم. د اوس سره په استودیو کې د ایران صف خبرونه تشرغلی مخکې په سترو شعارونو لکه اصفهان، شیراز او مشهد کې د مظاهرو خبرونه ورکړل سوي وو. آیا بیا هم په دغو شعارونو کې اعتراضونه سوي دي؟
هو، لکه چې تاسو ویل په سلګونو ایرانیان یو وربیا پرون د ایران د شعارونو وټونو تر اوتل نه یوازې په دو سترو شارونو بلکې په تهران او د تهران ولایت په دوهم ستر شار کرچ کې هم دوی مظاهره وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض کوونکو عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. ایرانیان پر اقتصادي تنګسي او ستونزو غوسه دي. په ایران کې د انفلاسیون لوړوالی یا د جنسونو د بیو لوړیدو د خلکو مشکلات زیات کړي دي.
بله، څرمن سپتا سي دغه مسله تعقیب کړې ده. دا اوس چې ولې دا بیو لوړ شوی دي؟
په ایران کې د بیو د لوړیدو یو علت د بهرنیو اسعارو په وړاندې یا د ډالرو په وړاندې د ایراني پیسو د ارزښت لوړیدل دي. له تیرو څو اونیو راهیسې د ایران ریال پر لپسې خپل ارزښت له لاسه ورکوي او ویل کیږي چې دې حتی تر دې پخوا هیڅکله هم د ایراني ریالو ارزښت نه و ټیټ شوی.
بله، او د مظاهره چان چې سره وتل د لار کوڅو ته دوی څه وایي؟ شعارونه یې څه دي؟
ځینو کسانو د ازادي راډیو ایرانی څنګ ته ویډیوګانې راستولې دي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل کیږي او لیدل کیږي چې مظاهره چان مرګ پر خامنه ای شعار ورکوي د ایران د مشر په خلاف. دا پر اساس حل کړي چې خامنه ای او پلویان یې د اقتصادي ستونزو ملامتي د روحانی پر حکومت اچوي. خو ډیر ایرانیان فکر کوي چې اصلي واک له خامنه ای سره دی. دوی یوازې شعار نه ورکوي، نور خلک خپل اعتراض د موټرو په هارنونو څرګندوي، هارنونه پر لپسې کوي. پولیس هم هر ځای لیدل کیږي. په ډیرو مواردو کې له وشلن غازا کار اخیستی دی. په تیرو ورځو کې په ډیرو شارونو کې په خلکو باندې په دې ډول حمله کړې دي.
بله، ډیره مننه کوم اسمت سروانو چې په ایران کې د سلګونو خلکو د مظاهرو په اړه راپور
ورکړ.
اوس به بیرته راوګرځو کابل ته. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو تبصرې او مقالې لیکلې دي چې حدیث پردیس دغه ورځپاڼې کتلې دي. وګورو چې غټه کې څه دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپاره کړي. د دنیا ورځپاڼې په ګردیز کې د تیرې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه په خپرې شوې مقاله کې ویلي چې د پکتیا په یوه جومات کې د انتحاري حملې له کبله یو ځل بیا په ډیر شمیر بیګونه افغانان ووژل شول. په مقاله کې راغلی چې د ګردیز په پرونی حمله کې 150 زیات ملکي او بیګونه وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقالې په دوام کې راغلی چې ورس سربلې په افغانستان کې امنیتي حالت مخ پر خرابېدو دی، خو امنیتي ځواکونه د حکومت له لوري د حمایتي برنامې له نه موجودیت سره مخ دي. اوان په سختو شرایطو کې هم دوی ته د دښمن پر وړاندې د دفاع لپاره اکمالات نه رسیږي. د سرمقال لیکونکي په خبره افغان حکومت عملاً جګړه د وسلوال مخالفینو په مقابل کې بایللې او داسې پریکړه شوې چې د افغانستان د جغرافیې یوه لویه برخه هم د دوی په واک کې ورکړي، خو په ورته وخت کې دغه حرکت په تکتیکي بللو سره غواړي عامه ذهنونه هم ګډوډ کړي. د مقالې په اخر کې ویل شوی چې د ولسمشر غنی په مشرۍ حکومت په سیاسي او امنیتي پروګرامونو کې له ماتې سره مخامخ دی. د انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په مقدسو ځایونو کې بریدونه د افغانانو هغه هیلې خبرې کوي چې د سولې لپاره یې لري، او دښمنان غواړي په دا ډول بریدونو سره د سولې لپاره پیل شوې هڅې تتې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا حملې په داسې حال کې زیاتېږي چې افغانان د لوی اختر لپاره په چمتووالي بوخت دي او تمه ده چې په لوی اختر کې اوربند اعلان شي، او که چېرته دغه اوربند دوام مومي کېدی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ښه پیلامه وګرځي. ارمان ملي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي او په سرمقاله کې راغلي چې د کاندیدانو له لیست څخه باید بهرني جاسوسان هم وویستل شي. ورځپاڼې لیکلي د ولسي جرګې د کاندیدانو د څېړلو کمیسیون هغه کسان چې د قانون خلاف په کړنو تورن دي او یا د غیر مسؤولو وسلوالو مسؤلیت درلود د کاندیدانو له لیسته وویستلی دي. د مقالې په دوام کې راغلي چې افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې بهرنیو هیوادونو او استخباراتي شبکو په بیلابیلو طریقو خپل مزدوران په لوړو دولتي څوکیو کې ځای پر ځای کړي او یا د کولو هڅه کوي. ورځپاڼه وایي چې دا کسان په ظاهر د هیواد د دفاع ټټر ډبوي، خو په پټه د بهرنیو لپاره جاسوسي کوي. د مقالې په اخر کې راغلي چې دا کسان هماغسې لکه څرنګه چې غیر مسؤول وسلوال د افغانستان د خلکو ګټې ګواښي، د افغانستان لپاره جدي ګواښ دي، او د سرمقال لیکونکي په باور دا کسان هم باید د کاندیداتورۍ له لیسته وویستل شي. ماندګار ورځپاڼې هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالعزیز آریایی له قوله لیکلي دي چې د ټولو دوسیو څېړنه بشپړه شوې خو د تصمیم نیونې لړۍ لا روانه ده. د مطلب په دوام کې راغلي هغه کاندیدان چې اختار ورکړل شوی که په راتلونکي کې د قانون خلاف عمل وکړي د کاندیداتورۍ له وروستي لیسته به وویستل شي.
او د ساينس په ډګر کې په نورو سیارو کې د ژوند د ترک موندنې د تازه هڅو په اړه مو خبرو چې په دې اړه جزئیات اسمت سره وړاندې کوي.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند د امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینس پوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړي او لا یې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یو لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند د امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نه و اوښتې چې ساینس پوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې مځکې ته ورته والی لري د ژوند شرایط موندلي دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې د باندې ده او کیمیایي شرایط یې هغو شرایطو ته ورته دي چې له کبله زموږ په مځکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کیپلر 1415 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس ایڈوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیارې چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات او رسېږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې شوترې اوسېدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ولسوالۍ د نظامي شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لختره تو راځي وروسته راځي. نن شلمه ورځ د سبتینام هم کړی د نظامي شهیدانو پیسې نه دي راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي زمونږ د لوګر ولایت د ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامي شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې مونږ نه پروازونه دي بیا نه سوتلای. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زاد الرحمن سرکراز دامان سلیم تاسو باندې ورې دي. کندهار ولایت ته دغه کندهار چارواکو او شروازي ولایت د پیغام لزما غوته چې دا د کندهار د عمومي سنوال بیا د کابل خواته چې دا سړک للی دی دا د شکمبر دی دا مثلا چې د کابل خواته تر شریږي دا ډېر خلک د ستن سره مخ کوي دا د ټکرو سره مخ کیږي په دې رقم دی پر واه هم ساره لاسې دوه راشه جوړ کړی مثلا یو خواته نسخه د دې د شلغلو یې دا سړک چې د سیاست نه جوړ شي نو کې زبردار شي شاوري او تاسو نه پیغام نه پر اینه مې نرم خپل زبردار کړی هغه دې سم کړی دی د انګرجه خواته به ته کوم بار دی ډېر د مشکل اکثر خلک مخمت السلام علیکم الله تعالی مې سره دی ولا نه شي سلام
بله السلام علیکم زه شقلم د لوګر ولایت نه مشاین اکسخه در سره څوره کیږي چې شبکی باندې دي دروشان پیا باندې ده د زنګ ورته وې د دې د توای امنیتی څون دي کمیتی څون څه ولای نو د افغان دي چې بم باندې ور دي افغان دي چې پیا بم باندې ور کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه موردل چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړي وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوبه د ماشوم تر و بجو پر منځنۍ